په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ده. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د کونړ چارواکي د دې ولایت د چپېدرې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګېدو خبر ورکوي. چپېدره د نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ سره چې له تیرو لسو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اور لګېدلی څېرمه پرته ده. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسېدونکي د اور د وژلو هڅه کوي. په یوه سیمه کې اور مړ کړی خو د چپېدرې په ولسوالۍ په دیګل سیمه کې په دوهم ځای کې اور تر اوسه پورې نه دی مړ شوی او خلک هڅه کوي چې هغه مړ کړي. له بلې خوا د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور چې سیمه ییزو چارواکو یې څېرمه ولایتونو ته د خپرېدو خبره ورکړې وه. د سیمه ییزو چارواکو په خبره اوس مړ شوی دی خو د پارون څنګلوري دره کې په یو بل ځای کې اور لګېدلی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د پښتنو د قومي ګوندونو یو شمېر مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د سولې تر سره شوو خبرو ته اندېښنه ښکاره کړه. دغه مشرانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل دوی د دې خبرو غندنه کوي او دا اندېښنه لري چې دا د پښتنو پر خاورې یوې بلې جګړې ته لاره هواروي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي
هم د جنگونو نه تنگ یو زمونږ په خاوره ته نور جنگونو ته پاکستان څه تیاری نه جوړوي څه سټیج سیستم نه جوړوي. زمونږ ته داسې ښکاري چې دا معاهده دغه هر شی په اخر کې د یو نوي جنگ سبب ګرځي.
کابل ته له پاکستانه د اتللي جرګې غړي او د خیبر پختونخوا د حکومت ویان محمد علي سیف پرون وویل د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ تر نامعلومه مودې پر اوربند صلاح شوې ده. په پاکستان کې د دیارلس لکه افغان راجستر شو کډوالو د تاییدي پروسه بشپړه شو. دا کار د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایس سی آر په همکارۍ ترسره کړ. په دې تړاو په پاکستان کې د یو این ایس سی آر استازولۍ په یوه اعلامیه کې پرون ویلي چې له لسو کلونو راهیسې د افغان کډوالو په اړه تازه معلومات او اسناد نه وو ثبت شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري زیاته کړې چې د افغان ثبت شو کډوالو د تایید پروسه د دوی په شته التیاو د خپو هاوی په هدف تر سره شو. تر نږدې یو میلیون افغان کډوالو ته هم د کډوالۍ د زیره کارتونو د ویش لړۍ بشپړه شوې چې شاوخوا یو کال نور وخت لري. افغانستان کرکټ د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې نن زیمبابوې ته 200 منډې هدف وټاکه. دا لوبه د زیمبابوې په کوربتو په هراري سټډیوم کې روانه ده. افغان ټیم د 50 لوبغاړو په سوځېدو په 50 اوورونو کې 206 منډې ترسره کړې. په دې منځ کې د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی اته اتیاد رحمت شاه 94 او په پای کې د راشد خان 9 چټکې منډې د یادولو دي. دا د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ سوپر لیگ د دریو لوبو د سیریز اولنی سیالی ده. د ناتو سرمنشي یان سلطان برګوي د فنلند صدر اعظم سره یې کتلی او د ترکیې له ولسمشر سره یې چې په ناتو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب مخالفت کړی خبرې کړې دي. سلطان برګ چې روان و نه له واشنگټن څخه کتنه ترسره کړې. پرون جمعه په یو ټویټ کې ویلي چې د فنلند صدر اعظم سانا مارین سره یې په واشنگټن کې کتلی او ورسره یې د هغو اندېښنو په اړه چې ترکیه یې لري خبرې کړې دي چې ورته ځواب وویل شي. دغه راز د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې په ناتو تړون کې شمالي اروپا د دغو دواړو هیوادونو له غړیتوب سره په دې خاطر مخالف دی چې دواړه د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د اردوغان اشاره د یمن کړی شوي د کردستان د کارګرانو ګوند پی کې کې او په سوریه کې د وای پی جی په نوم د ولسي دفاع کورد ملیشو ته وه. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې مو د اف ام بسل اشاره 15 په صافه او وزي اوریدل شي. او وړاندې په خبرونه کې د نورستان په ځنګلونو کې لګېدلې اور د کونړ ځنګلونو ته هم خکړې او د دې ولایت د چپې ولسوالۍ د دیګل درې په ځنګل کې دوه ځایه اور لګېدلې چې یو ځای کنټرول شوی او د بل د وژلو هڅې روانې دي.
لوی خوړ ورته وایي هغې کې اور چې دی لا وسم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي.
د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د علتونو او د سیمې پر اقتصاد او وحشي ژویو د اغېز په اړه مو د کرنې او چاپېریالي مسایلو له یو کارپوه سره مرکه کړې ده.
کله چې باران ونشي وچکالي نو په ځمکه باندې پراته د بوټو پاتې شوني د ونو مندان حتی هغه واښه دغه ټول شیان دې ته اماده یي چې ډېر زر وسوځېږي.
په افغانستان کې د داعش او القاعده په څېر د ترهګرو ډلو فعالیتونو ته د نړیوالو د اندېښنو په باب مو د یوه څېړنیز مرکز له مشر سره مرکه کړې.
Yes, the Taliban al-Qaeda relationship remains strong.
د طالبانو او القاعده ترمنځ ځړې کې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور پر مهال هم پیاوړي وي چې نن هم قوي دي.
د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د سپورت او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونې خبرونه هم مهروي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم از نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. د کونل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د ولایت د چپې درې ولسوالۍ ځنګلونو کې اور لګېدلی. د دوی په وینا په یوه سیمه کې لګېدلی اور مړ شوی او د بل د لوړې خوړ په سیمه کې د اور د مړ کېدو هڅې روانې دي. په عین حال کې د نورستان په ځنګلونو کې د لګېدلي اور لمبې په هغه ځای کې چې تر لسو ورځو پورې پکې اور بل و مړ شوی. خو د غرض چارواکو ویلي چې پارون ته نږدې د درې په یو بل ځنګل کې هم اور لګېدلی دی او د مړ کېدو هڅې روانې دي. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان طبیعي شتمني د اور په لمبو کې لا د نورستان پر ځنګلونو د لګېدلي اور لمبې سړې نه دي چې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ په دوو سیمو کې ځنګل اور اخیستی. د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل لومړی ځل اور وړم ورځ د دیګل په سیمه کې ولګېد، خو د سیمې خلکو یې د پراخېدو مخه ونیول او خاموش کړ. ښاغلی حنیف زیاتوي دویمه اور لګېدنه د لوی خوړ په سیمه کې شوې او اوس هم اور بلېږي.
هغې کې اور چې دی لا اوس هم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي او دغه کې مړې کړي.
خو ښاغلی حنیف ونه ویل چې اور د ځنګل څومره ساحه سیزلی او که یې مخه ونیول شي د څومره سیمې د سوځېدو ګواښ شته. دا هم روخانه نه ده چې د دې اور لمن له نورستانه راغځېدلی او که بل کوم لامل لري. خو له تېرو نږدې لسو ورځو راهیسې د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د نخترو او ځنغوزیو ډک ځنګلونه د اور سرو لمبو وسېزل. سیمه کې اوسیدونکو ازادي راډیو ته نن وویل که څه هم اوس مهال اور مړ شوی، خو د سکروټو او تودوخې له امله یې د بیا لګېدو احتمال او ګواښ ډېر دی. د سیمې یو اوسیدونکي صاحب خان همدرد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اور د مهار لپاره ډېر شمېر شنې ونې وهل شوي څو د پراخېدو مخه یې ونیول شي.
خو دلته سکروټې لا هم شته دي، خطرات لا هم موجود دي، احتمال د دې شته ده چې بیا سرایت وکړي. ولې اوس لپاره کم سرعتی چې وو هغه کنټرول شوی دی.
هغه تصویرونه چې د سپوږمکۍ له لارې اخیستل شوي ښیي چې د نورستان د نورګرام د ځنګله یوه ډېره برخه سوځېدلی. د نورستان په ځنګلونو کې له تېرو نهو ورځو راهیسې اور بلو، خو طالب چارواکو ایله تېره ورځ له چین د دې اور د کابو کولو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. ځایي چارواکو دا خبرداری هم ورکړی و که د نورګرام د نخترو او ځنغوزیو له ونو په ډک ځنګل کې لګېدلی اور مړ نه شي، د کونړ او لغمان ځنګلونه به هم وسېزي.
سمه ایز خبریال هم رسره در تلیفون پلی کده. کراته ویه چه ده کنال ده چپ اولسو والی ده ده گل داری پا زنگلی که هاگه لگی دلی اور چه مخ که لگی دلی و آیا کابوشاوی یا که او سنبال ده؟
من نوری صاحب دغه اور چې دی موږ څو شیبې وړاندې د کونړ چارواکو سره او د اطلاعاتو کلتور سرپرست رئیس مولوی صاحب نجیب الله حنیف سره خبرې وکړې، هغه وایي چې اور په بشپړ ډول کنټرول شوی دی او خلک اوس هم لګیا دي چې مړی کې بالکل په بشپړ ډول باندې کنټرول شوی. نورو ځایونو ته د سرایت او خورېدو نه وتلی دی. همدارنګه د نورستان چارواکي وایي چې په شام دره کې چې کوم اور لګېدلی و هغه هم کنټرول شوی دی، خو لکه مخکې چې خبرونو کې وویلی شو هغه سکروټې پاتې دي او کومو د ونو ډډونه چې سوځېدلی دي هغې کې اور پاتې دی. او اوس چې ما کوم خبرې وکړې مولوي سمیع الحق هغه بیان سره د نورستان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس دی طالبانو، هغه وایي چې هلته دېرش کسان موظف شوي دي د سیمې اوسیدونکي تر څو اور نور سیمې ته خور نه شي او بیا تازه نه شي. د هغې د مړ کولو او د کنټرول کولو دپاره وایي هلته خلک ناست دي. او همدارنګه چې نن بیګا کوم اور په پارون سره نږدې کانتیوا ساحه کې لګېدلی دی، د هغې د وژلو او کنټرول کولو دپاره هم خلک تللي دي لګیا دي ولسي ولس. او همدارنګه هلته طالبان تر اوسه پورې لا کوم خبر نه دی راغلی، خو داسې ویل کېږي چې اور لا نه دی کنټرول شوی.
که اورېدونکو ته ووایه چې د سیمې خلک دغه اور په څه ډول مړ کوي، له کومو امکاناتو څخه په استفادې؟
دا دا ډیره خو پوښتنه ده. دا خلک د سیدی چې په نورستان او کونړ کې دلته چې کمزي کې اور لګېدلې او د هغې شاو خوانه جرونه وباسي لختي کندې وباسي تر څو دا سکروټې او په هغې کې ولېږي او دا بل ځای ته لاړې نه شي. بل هغه ونې څانګې چې دي هغه وهل کېږي چې کمې وي اور اخستې هغه هلته لاندې غورځي. همدارنګه د اوبو وړل خو مشکل دي ځکه پاس غرونو کې دی که د اوبو کم دغه وشي هغه غم رسی ورته او بل خاوري په ورای چی کمی ونی چې دغه اور اخست وهی د منځ وړي. نو دغه طریقې دي بل طریقه نشته. او مهمه دغه دا ده چې که هوایي ځواکونو نه استفاده وشي چرته نور ملکونو غوندې نو دا اورونه به ډېر زر مړه کېدلې.
مننه کور ودان د نورستان او کونړ د ځنګلونو کې د لګېدلي اور په موضوع کې به هم تم کیږو. دا چې په ځنګلونو کې لګېدلي اورونه به د سیمې پر اقتصاد او وحشي ژوو څه اغېز وکړي په دې اړه مې نن مخکې د کرنې او چاپېریالي مسایلو له یوه پوه میرویس خوګانی سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې په نورستان کې لګېدلي اور ولې دومره دوام وکړ او د مړه کېدو هڅو یې ولې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
معمولا په ځنګلونو کې اور لګېدنه یا په ځنګلونو کې د اور لګېدلو دوام د څو مختلف فکټورونو پورې اړه لري. یو اساسي علت یا فکټور دا دی چې بادونه ډېر تیز دي او معمولا مونږ او تاسو یو تاریخي دغه هم لرو چې جوزا بادونه ورته وایو. چون د جوزا میاشت بادونه ډېر زیات تیز دي او د باد په وسیله باندې بادونه ډېر زر کولی شي چې اور د یو ځای نه بل ځای ته او د یوې سیمې نه حتی د یو ولایت نه بل ولایت ته. تاسو یادې ولیدل چې په کونړ کې هم په ځینو ساحو کې چې هغه د نورستان ولایت دی همدغه سیمې سره نږدې دي هلته هم اور راغلی. حتی په ځینو مواردو کې همدغسې بادونه د یو ملک نه بل ملک ته هم کولی شي اور انتقال کړي چې دا ډېره زیاته د خواشینۍ خبره ده. او باد هم د الله تعالی یو غضب دی چې هغه رانظر شوی وي او دا اورونه د یو ځای نه بل ځای دا انتقال یو. او بل هم اساسي موضوع د اور انتقال دی یوزنه بل څنګه موچکالی ده. تاسو ولر چې پراتلون کې یو میاشت کې ټول سپورې هیڅ باران نه ده شوی او کله چې باران ونه شي وچکالی نو پس مکه باندې پراته دی بوټو پاتې شونی دی ونه مندان حتی غواخه د غټول شین دی ته آماده یې ډیر زر وسوځي. نو ویلات دا هم دی چې باران نه نشته دی زمکه وچه ده نو ور پډر چټکی سره دی سیمه نه بل سیمه ته انتقال دی.
بل افغانستان کته هم لکه د نوري نړۍ په څیر لکه د کالیفورنیا کې چې په ځنګل نو کې ډیر اور لګیږي د حواله لارې د ټانکرونو د هلیکپټرو یا نورو وسایلو لارې د اور وژلو هڅې کیږي. اور هم په غرنیو سیمو کې لګیږي. د اور وژلو لپاره څه امکانات شته ده؟
معمولا په افغانستان کې د ځنګلونو اور وژنه یا په ځنګلونو کې اور لګېدنه دا ډېره پسینه سابقه نه لري. یعنې داسې اور وژنه تر اوسه په افغانستان کې نه ده رامنځته شوې چې څو میاشتې دوام وکړي او خلک دې ته متوجه کړي چې واقعا دغسې وسایل او د دغسې اسبابو یا د ابزارو ته تدارک وکړي یا دغ شیان ورته والي. پخوا هم د هېواد په ځینو ځنګلونو کې مثلا د سپین غر په ځنګلونو کې بمباری شوې وې اور لګېدلې وو. په کونړ کې ځینې ځایونو کې په نورستان کې خو هغه معمولا درتوی چې دغه موهیت شرایط ورته مساعد نه وو. اور به هم د مقامات او د چارواکو د سیمې د خلکو په هڅو باندې زر مړ کېدو او هم به یو څه وسایل نه استفاده کېده. خدا چې وس زمينه د تمساعد ده چې اور ډیر زیات په چټکۍ باندې صورت پیدا کړي. نو متاسفانه چې د اور وژنې وسایل نشته دي او د اور وژنې هغه وسایل چې هغه اطفایي یا هوایي ځواکي په ځینو هیوادونو کې د ډرون تیارو په واسطه باندې د ځینو هلیکوپټر تیارو په واسطه باندې دا اور وژنه کېږي هغه د وسایل لري. خو چون افغانستان بدبختانه چې مونږ ډېر پوښانه وایو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی خو دغه غر ته مونږ ډېره توجه نه ده کړې. یعنې دغه وسایل په تېر شل کلونو کې هم په میلیاردونو ډالر مصرف شو. اما مونږ د ځنګلونو د اور وژنه دپاره دغه وسایل چې لازم دي مونږ وانه خطر شاید کومه اطفایه وي شاید کومه اطفایه په کوم ولایت کې خطر شوي خو دا بسنه نه کوي. نو ښه خبر دا یو تجربه ده چې اوس چارواکي د امارت اسلامي چارواکي په دې باندې باید فکر وکړي تر څو په راتلونکو کې د اور وژنه وسایل واخلي او دې لپاره فکر وکړي.
کراش دا اغیزو ته د سیمیزو خلکو په خبره ورم د زنګوزو او نخترو ونو کې لګیدلې دواړه د سیمې د اقتصاد لپاره ډیر مهم دي. په تیر بیا زنګوزو څخه ډیر حاصل اخیستل کیږي. څه فکر کوئ چې آیا دا به اقتصاد باندې منفي اغیز ولري؟
ډیر زیاتې منفي اغیز لري. کله چې په ځنګل کې ور بلیږي یا موږ او تاسو وینو یا مشاهده کوو یا پر سنوي کې وینو یا تاسو وګورئ چلته وشتمنې سوځي. کله چې وشتمنې سوځي تب باندې اقتصادي منفی اغیز د افغانستان په اقتصاد باندې د سیمې د خلکو په اقتصاد باندې. صحیح ده د افغانستان د غرونو نه زیاتره دولت دونه ګټه نه لري، د سیمې خلک ډیره زیاته ګټه لري نسبت دولت ته، بیا هم ډیره زیاته اقتصادي منفي اغیز لري. خپل جنغوزي سوځي، تاسو ګورئ چې په دې وروستیو کې د جنغوزي تجارت د هیوادونو سره په ډیر چټکۍ سره روانو، حتی په دغه روابطو باندې ډیر زیات منفي تاثیر کوي. د دې وروسته که چیرته مثلا چین ته یا نورو هیوادونو ته جنغوزي سي، هغه به پوښتنه کوي چې دا خو د نورستان نه یا دا خو د کونړ نه، دغه خپل درځنې منفي اغیز دي چې جنغوزي په کیفیت باندې کوي. علاوه د دې نه چې د اقتصادي ستونزې رامنځته کوي، بلکې هلته په ژوندیو وحشي حیواناتو په ژو نوي ټوکېدلي بوټي یا ځنګلونه، تاسو ګورئ دا د الله تعالی قدرت دی، په خپله باندې دا ځنګلونه رامنځته کېږي. هلته څوک نشته چې مداخله وکړي بوټي شنه کړي. همدغه جنغوزي چې تلیږي، دغه واړه بوټي چې شنه شوي په دوه درېو کلونو کې، دا بیا د منځه لاړه. هلته د شاتو مچیو دپاره، هلته مثلا مرخیړي، هلته د ځناورو د حیاتي وحش ځیر شکول، کړی شکول، دا ټول هغه مسایل دي چې په ځنګل کې د وژنې په پایله کې رامنځته کېږي.
د کرنې او چاپیریالي مسایلو په میرویس خوګیاڼۍ چې د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې د لګېدلي اور دا چې دغه اور څومره اقتصادي او نور زیانونه اړوي، په دې اړه خپل معلومات راسره شریکول.
ازادي راډیو پلانډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای
سئ. او سم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
په بامیان ولایت کې د بند امیر د والیبال سیالیو اتل ولید یا کولنګ دوه لوبډلې وګټله. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د سیالۍ د فولاد مرکز، یکاولنګ دوه، یکاولنګ یو، تالاو برفک، دشتی ساخان مرکز او بند امیر لوبډلو ترمنځ د یوې ورځې لپاره وي چې تېره ورځ پای ته ورسېدي. د دې ریاست په وینا، د دغه سیالیو پایلوبې ته د یکاولنګ دوه او بند امیر لوبډلې فاینل ته ووتې چې یکاولنګ دوه لوبډلې بند امیر ته په ماتې ورکولو سره د دې سیالیو اتلولي خپله کړه. د دې سیالیو هدف د غوره استعدادونو پیژندل خودل شوی. په غزنی ولایت کې د سید الشهدا لوبډلې د فوټسال رمضان جام سیالیو اتلولي خپله کړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه سیالي دوه میاشتې وړاندې د دوه دېرش ټیمونو ترمنځ په غزنی ولایت کې پیل شوې وې. یاد سیالیو پایلوبه تېره ورځ د سید الشهدا او سلطان محمد لوبډلو ترمنځ وشوه چې لوبه سید الشهدا لوبډلې دو په یو سره وګټله. په دې سیالیو کې آریا صحت د اخلاقو جام، رحمت الله غوره لوبغاړی، یحیا رجبي غوره ګل وهونکی او موسا غوره ګل ساتونکی ونومول شول. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوې. او د اروپا د فوټبال د ملتونو لیګ د سیالیو په دوام کې نشپه د مارینو لوبډله له مالت سره لوبه کوي او لوبه هم شپږمې بجې د اروپا په وخت پیلېږي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د دې لیګ په تېره شپنۍ لوبو کې هالنډ او اتریش لوبډلو وکولی شول چې د خپلو سیالانو په وړاندې بریا خپلې کړي. د تېرې شپې په لوبو کې د هالنډ لوبډلې فرانسې ته 2-1 ماتې ورکړه او د اتریش لوبډلې بیا کرواشیا ته په ماتې ورکولو سره درې ارزښتناکه نمرې ترلاسه کړې. د اروپا د ملتونو جام لیګ تېره اونۍ په فرانسه کې شوی او خای 50 لوبډلې تر شپږو اونیو پورې دیو بل په وړاندې لوبې وکړي.
د غرض به هم اپ سپورتي لوبو کې تم کې ولکه څنګه چې مخکې خبرونه کې مو واوریدل، افغانستان د کرکټ د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې نن زیمبابوي ته د 200 منډو هدف وټاکه. اوس زیمبابوي ټیم بیټینګ کوي. یو لوبغاړی سوځېدلی په 50 اورونو کې 11 منډې کړې دي. دغه لوبو ته زما همکار سفیر الله ستانی ځکه کړې ده.
افغانستان او زیمبابوي هغه دوه لوبډلې دي چې په لاس هاو لوبې کړي او افغان ټیم پکې لاس بری بلل شوی. ځکه د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره او د لوبو پایلو ته په کتو، افغانستان تر اوسه په 15 نړیوالو ورځنیو سیالیو کې له زیمبابوي نه 15 ګټلي او لاس یې بایللي. د دوی وروستۍ لوبې د 2013 کال په فبروري کې وشوې چې هلته هم افغان ټیم بریا خپله کړې وه. سږ کال په جون میاشت کې د کرکټ د سوپر لیګ سیالیو په لړۍ کې سره مخ شوي.
It's a loss. All we can say about that. Gurbaz hasn't faced too many balls since his partner Shah came to the crease.
او سنوی لوبو لپاره افغان ټیم ګڼ ځوان لوبغاړي لري. د لومړنۍ ورځنۍ لوبې لپاره د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشرۍ، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، عظمت الله عمرزه، راشد خان، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک لوبیږي. تر لوبو مخکې افغان ټیم په متحده عرب اماراتو کې تمرینونه وکړل او د راشد خان په څیر ځینې لوبغاړي بیا تازه د هند له غوره لیګ یا آی پی ایل ورستانه شوي. د سوپر لیګ سیالۍ چې د 2020 کال له جولای پیل او د 2023 کال تر می دوام کوي، په کې د کرکټ د نړیوالې شورا 12 بشپړ غړي او هالند چې له اسوسییټ یا دویم کټګورۍ ټیمونه دی لوبي. په پای کې به د سار 8 ټیمونه چې ډېرې لوبې ګټلي د 2023 کال نړیوال جام ته چې په هند کې به ترسره شي مخامخ ورتلی شي. پاتې دوه ټیمونه به بیا د غوراوي یو بل دور ترسره کوي چې په کې به د دویمې کټګورۍ له ټیمونو سره مخ کیږي. افغانستان تر دې دمه د سوپر لیګ په سیالیو کې له آیرلند، هالند او بنگلادیش سره مخ شوی. آیرلند او هالند یې ګټلي خو په بنگلادیش باندې خپلې لوبې 2-1 بایللي.
دغه راز وړاندې د ازادي راډیو د سپورت په ځانګړې خپرونه کې به په افغانستان کې د سپورتي فعالیتونو په باب نور واورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د یو خپلواک بنسټ مشر وایي طالبان لا هم په افغانستان کې له القاعده شبکې سره اړیکې پالي. د ډیموکراسۍ او د دفاع د ټولنې بنسټګر بل روجو چې په افغانستان کې هم دنده ترسره کړې وایي د القاعده جنګیالي افغانستان ته د ورتلو په حال کې دي. د افغانستان څخه ځینو نړیوالو ورځپاڼو ته راپورونه هم ورکړي دي. جعفر احمدي له ښاغلي روجو سره مرکه کړې، په ګډه به واورو.
Thank you very much for your time, Mr. Rojo. Let's begin with
the وخت را کولو مننه. شغله روجو راځي چې د ملګرو ملتول ورستی راپور یې پیل کړ. په دې راپور کې ویل شوی چې القاعده او طالبان لا هم نږدې اړیکې سره لري او د شبکې د طالبانو له مشر خپل بیعت نه وای کړی. که هم طالبان له القاعده سره خپل ارتباط نه مني، ستاسو تحلیل څه دی؟
Yes, the Taliban al-Qaeda relationship remains strong.
د طالبان او القاعده ترمن زړی کی په افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور پر مهال هم پیاوړی وي چې نن هم قوی دي. القاعده د طالبانو ترڅنګ د جنگیدو لپاره د بهرنیو افراطی ډلو په تنظیم کې مهم نقش لوبولی. په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې زیات لاسترونې درلودي چې له طالبانو سره مرسته وکړه. د شمال په ستراتیژیکو سیمو کې د شمالي ټلوالي پر پخوانیو سنگرونو والکا ټینګ کړی. تمنل رم چې دغه اړیکې د طالبانو بیان بدل کړی. دوی القاعده شبکه رد کړې نه ده، یوازې ادعا کړې چې القاعده په افغانستان کې نسته. خو موږ پوهیږو چې دا خبره غلطه ده او امریکایي چارواکي هم په دې باور دي چې ایمنر زواهری کل مخکې په افغانستان کې پناه اخیستې وه او له شک پرته نن هم هورې دی. موږ شاهدان یو چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د القاعده رهبران افغانستان ته ورځي. دوی ګډ اهداف لري، په ګډه جنګېدلي. دا هغه اړیکې دي چې د تیرو څه باندې 150 کلونو د وینې تویدنې پر مهال جوړې سوي او د وخت په تیریدو سره به لا پیاوړی سي. یوازنی دلیل چې طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور ردوي دا دی چې دوی هڅه کوي هغه لویدیځوال تیر باسي چې د دوی پیغام ته ځیر دي.
د ملګرو ملتو د راپور له مخې ویل شوي چې د القاعده شبکې اصلي رهبري د ایمن الزواهری په لاس کې ده. په مشخص ډول په ختیځ کې له زابل څخه تر کونړ او تر ډیورن کرښې پورې په افغانستان کې به د القاعده شبکې حضور د افغانستان راتلونکي لویدیځ او په مشخص ډول د امریکا متحدو ایالاتونو ته څومره خطرناک وي.
The West, particularly the United States.
Yeah, as far as the location of Al-Qaeda,
د هغو اسنادو له مخې چې څو کلمې په افغانستان کې د القاعده شبکې د حضور په اړه راټول کړي، د طالبانو تر واکمنې دوه مخکې د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو له جملې په څلورویشتو هغوی کې دوی جګړه کوله. پر دې بنسټ له شک پرته اوس یې په ټول افغانستان کې حضور پراخ شوی. دوی په جنوب او ختیځ کې ډېر قوي دي. په یاد مو وي چې د امریکا په مرسته ایجاد شوی روزنیز کمپ چې په 2015 کال په کندهار کې فعال و، له هغې ساحې بهر دی چې ملګري ملتونه یې په باب خبرې کوي. په افغانستان کې د القاعده شبکې کې حضور د دوړو لپاره خطرناک دی. اوس چې طالبان پر افغانستان کنټرول لري، القاعده هغه شبکه ده چې هلته خپل ځواک پراخ کړی چې نړۍ ته واقعي ګواښ ګڼل کیږي. موږ ولیدل چې د سپتمبر د 11 تر حملو مخکې القاعده شبکې په افغانستان کې خوندي مرکزونه درلودل او امریکایي په وړاندې لږ اقدامات وکړل. یوازې یو څو هوایي حملې ورباندې وکړې چې دومره اغیزناکې نه وي، او دا حملې هغه وخت وسوې چې د شمال ائتلاف لا هم د طالبانو په وړاندې جنگیدل. خو اوس د لویدیز ملاتړي هیوادونه لکه هند لا هم کولی سي د طالبانو د مخالفانو ملاتړ وکړي. نن طالبان پر افغانستان بشپړ کنټرول لري. دا په دې معنی ده چې طالبان کولی سي القاعده ته پناه ورکړي او دا کار القاعده ته وخت او ځای په لاس ورکوي چې هلته د بیا منسجم کېدو لپاره له خپلو جنگیالیو سره ولاړ سي، روزنه ترلاسه کړي، رهبري او کسانی وکولی سي ټوله نړۍ کې د لویدیز او د لویدیز د ګټو خلاف حملې تنظیم کړي. نن دا تهدید ډیر لوی ګڼل کیږي. له افغانستان او سیمې د القاعده شبکې د احتمالي تهدید د سپتمبر د 11 تر حملو د مخکې مهال په نسبت ډیر لوی دی.
طالبان چې په دودیز ډول د سپتمبر د 11 د حملو د طرح قربانه وو، د دوحې تړون له مخې دا منلی چې له افغانستان څخه به د لویدیز پر خلاف د تروریستي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره هیڅ ډول ارتباط نه لري او نه پرېږدي دغه ډلې د امریکا او د هغې د متحدانو پر خاوره حمله وکړي. د طالبانو دا ژمنه څومره عملي ده؟
د طالبانو ژمنه کاملا غیر عملي ده. دوی دروغ وایي. طالبانو د سپتمبر د 11 تر حملو مخکې هم دا ډول خبرې کړې وې. که تاسو د سپتمبر د 11 کمیسیون راپور وګورئ، ملا عمر او د طالبانو نورو مشرانو د امریکا سیاسي او پوځي مشرانو ته ډاډ ورکړی و چې القاعده شبکې او اسامه بن لادن ته به اجازه نه ورکوي چې د لویدیز پر خلاف کومه حمله طرحه کړي. خو موږ په 1998 میلادي کال د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د امریکا پر سفارت به می چاودنه ولیده چې امریکا یوه حمله وبلله. ورپسې د سپتمبر د 11 حمله وسوې. طالبانو دا ډول خبرې د دوحې موافقې تر لاسلیک مخکې هم کړې وې. طالبانو په افغانستان کې د القاعده حضور هیڅ نه مانه. طالبانو ادعا کوله چې پر افغانستان د امریکا تر حمله وروسته القاعده شبکه د دغه هېواد وتلې او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون غربي هېوادونو د القاعده شبکې زیات مشران په افغانستان کې وژلي. د دوحې تړون له افغانستانه د وتلو تړون وو. طالبانو د امریکا د وتلو او پر افغانستان د ولکې ټینګولو لپاره د اړتیا تر حده هر څه وویل.
As you know that Al-Qaeda is not the only
هغه چې په هیڅ القاعده یوازینی تهدید نه دی. طالبان وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه هم د افغانستان په زیاتو برخو کې له ماتې سره مخامخ شوی دی. خو دې ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی. په دغو حملو کې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې هزاره اقلیت پنهه شوی دی. د داعش خراسان څنګه څومره خطرناک ده؟
داعش ډلې خراسان څنګه که څه هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي، خو دا یو لوی ګواښ نه دی. دوی پر سیمو کنټرول نه لري او د جنګیالیو شمیر یې هم کم دی. وروستی اټکل چې ما لیدلی دا دی چې د دغو جګړه مارو شمیر شاوخوا 2000 ته رسیږي او په سیمه کې کوم متحد هم نه لري. د داعش خراسان څنګه غواړي د القاعده، طالبانو یا نورو ډلو په څیر برابر موقف ولري؟ کوم دولت یې ملاتړ نه کوي. طالبان بیا د پاکستان تر څنګ ایران هم لري. د داعش خراسان څنګه کولی سي په محلي سطحه په افغانستان کې حملې وکړي چې افغانان په ځانګړي ډول هزاره وګړي په نښه کړي، ځکه دوی نرم اهداف ګڼل کیږي. طالبانو ډیر کسان بې وسلې کړل. خو د داعش خراسان څنګه هغه حتی نه ده رسېدلی چې لویدیز ته کوم ګواښ پیش کړي. طالبانو د امریکا د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړي او پر ټولو ولایتونو کنټرول لري. 3 لک زیات وسلوال او زیات مهمات لري. د دولت پر ټولو ارګانونو ولکه لري. د داعش خراسان څنګه تر ډیره د طالبانو په منځ او ګاونډیو هیوادونو کې د یو ځوز حیثیت لري چې لویدیز ته کوم ګواښ نه ګڼل کیږي. پر خپل بقا ای تمرکز کړي. دومره وخت نه لري چې د غرب خلاف کومه حمله وکړي. هدف یې د طالبانو نسکورول دي.
Against the West. Its goal is to overthrow the Taliban. But you know that ISK has claimed responsibility.
خو تاسو په هیڅ چې د داعش خراسان څنګه د هغې راکټي حمله مسؤلیت ومانه چې پر تاجکستان وشو. د تاجکستان چارواکو هم په دې اړه اندیشته وشوده. کولی شو ووایي چې دا ډله د سیمې په تیره بیا د تاجکستان لپاره څومره ګواښ ده؟
تاجکستان
Yes, that was when I said earlier that
هو لکه مخکې چې مې وویل دا که د افغانستان وګړو ته خطر ګڼل کېږي ګاونډیو حکومتونو یا هیوادونو ته هم خطر دی چې هغه په مشخص ډول ازبکستان تاجکستان او پاکستان دی پر ګاونډیو هیوادونو دا حملې محدودې وي هو د داعش ډلی خراسان څنګه له شک پرته په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل کېدی سي
د ډیموکراسۍ او د دفاع د ټولنې له بنسټګر او مشر بل روجو سره مرکاوه په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر د ترهګرو ډلو فعالیتونو ته دی هم اندېښنه لري او وایي چې په افغانستان کې د القاعده او دغه راز د داعش جنګیالي بیا د راټوکېدو په حال کې دي او دغه راز د القاعده جنګیالي هم افغانستان ته د ورتلو په حال کې دي په همدې سره دا برخه هم دومره و د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ د سپورت او د ځوانانو لپاره تاندې څانګې خو یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو لنډیسته د کونړ سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت د چاپي ولسوالۍ د دې ګلدره په ځنګل کې چې دوه ځای اور لګېدلې و اور مړ شوی دی له بلې خوا د نورستان چارواکو ویلي چې د نورګرام ولسوالۍ د شام درې په ځنګل کې لګېدلې اور مړ شوی خو د دې ولایت مرکز پارون اړوند د کانتیوا په ځنګل کې لګېدلې اور تر اوسه پورې نه دی مړ شوی او د سیمې اوسیدونکي د مړ کېدو هڅه کوي د سیمه ایزو خلکو په خبره اور د زنغوزیو او نښترونو په ونو کې لګېدلی دی د پښتنو د قومي ګوندونو یو شمېر مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د سولې ترسره شوو خبرو ته اندېښنه ښکاره کړه دغه مشرانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دوی د دې خبرو غندنه کوي او دا اندېښنه لري چې دا د پښتنو پر خاوره یوې بلې جګړې ته لار هواروي د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي له جنګونو دوی په تنګ دي د پاکستان حکومت دی په د دوی په سیمه کې یو ځل بیا د جنگ تیاری نه جوړوي کابل ته له پاکستان د تللې جرګې غړي او د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان محمد علي سیف اپرون ویل اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ تر نامعلومه مودې پر اوربند صلاح شوې ده له پاکستانه کابل ته 50 کسیزه تللې جرګه پرون بیرته پاکستان ته ستنه شوه په پاکستان کې د دیار لکه افغان راجستر شو کډوالو د تاییدې پروسه بشپړه شو دا کار د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این سی آر په همکاري ترسره کړ په دې تړاو په پاکستان کې د یو این سی آر استازولۍ په یو اعلامیه کې پرون وویل چې له لسو کلونو راهیسې د افغان کډوالو په اړه تازه معلومات او اسناد نه وو ثبت شوي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري زیاته کړې چې د افغان ثبت شوو کډوالو د تایید پروسه د دوی په شته اړتیاو د خپو هوایی په هدف تر سره شو نږدې یو میلیون افغان کډوالو ته هم د کډوالۍ د زیرک کارتونو د ویش لړۍ بشپړه شوې چې شاوخوا یو کال نور وخت لري د افغانستان د کرکټ او د زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه د زیمبابوې په مرکز حراري کې روانه ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې لوبډلې ته د 200 منډو هدف ټاکلی دی د زیمبابوې ټیم اوس لوبه کوي یو لوبغاړی سوځېدلی دی او په اووم اور کې 40 منډې کړې دي د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي د فنلند له صدر اعظم سره یې کتلي او د ترکیې له ولسمشر سره یې چې په ناتو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب مخالفت کړی خبرې کړې دي ستولتنبرګ چې روانونه له واشنگتن څخه کتنه ترسره کړې پرون جمعه په یو ټویټ کې ویلي چې د فنلند له صدر اعظم سانا مارین سره یې په واشنگتن کې کتلي او ورسره یې د هغو اندېښنو په اړه چې ترکیې لري خبرې کړي چې ورته ځواب وموندل شي تر څو په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنلیکونو پروسه مخ ته لاړه شي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي په ناتو تړون کې د شمالي اروپا د دغو دواړو هیوادونو د غړیتوب سره په دې خاطر مخالف دی چې دواړه د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي د اردوغان اشاره د منع کړی شوي د کردستان کارګرانو ګوند پی کی کی او په سوریه کې د وای پی جی په نوم د ولسي دفاع کرد ملیشو ته وه ازادي رادیو او ریل کڅنګ چې مخکې مو ویل د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونیزې خبرونه خبرې دوه ته چمتو دي مخکې لدی چې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې خبرونه واوري پام وکړي د سپورت ځانګړي خبرونه ته
د لوبو لميدانا
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ
سلامونه د لوبو له میدانه یوې بلې اونیزي خبرونه ته ستړي مشي هله د چروغ او جوړ وسی درنو اوریدونکو پروانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ 500 اوریزه او 100 اوریزه سیالي تر سره کیږي د دې سیالي او د غشان دی لوبلړۍ ته د لوبغاړو د ټاکلو په معیارونو بعد کرکټ بورډ لویان سره بشپړه مرکه ولرو د ورځنی ورزش د اندازې پاړه به هم یو لاند مطلب واوري د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې روزون کې ویلي افغان لوبډله به د آسیا د ملتونو جام ته لار ومومي خو په سر کې د تیرونې مهمي ورزشي پیښي
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د پراوی د لوبو په لړۍ کې له زیمبابوې سره یو ورځنۍ لوبه پیلوي د دې لوبو کوربه زیمبابوې دی او د لوبو د لړۍ به په پلازمینه هرارې کې ترسره کیږي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله به په دې لړۍ کې د مخکنیو تیاریو پر مټ ښه وځلیږي د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوه نورې 500 اوریزې لوبې یوه د دوشنبه او بله د راروانې پنځشنبه په ورځ پلان شوې دي همدارس له دې لړۍ وروسته د دواړو لوبډلو ترمنځ درې شلوریزې لوبې هم په پام کې دي افغانستان او زیمبابوې تر اوسه 25 ورځنۍ یا 50 اوریزې لوبې کړي چې 15 افغانستان او پاتې زیمبابوې ګټلې دي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې روزونکي وایي افغان لوبډله به د آسیا د ملتونو جام ته لار ومومي د افغانستان فوټبال فدراسیون روزونکي انوش دستگیر په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان لوبډلې که څه هم د ویتنام پر وړاندې خپله لوبه وبایلله خو بیا هم دا وړتیا لري چې د آسیا ملتونو جامتا لار ومومي د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې پرون له ویتنام سره لوبه وکړه چې 2-0 یې وبایلله له دې ماتې وروسته هم ښاغلي دستگیر په افغان لوبغاړو ډاډمن دی چې د آسیا د ملتونو جامتا به لار ومومي ځکه د نوموړي په باور د فوټبال لوبډله ورځ تر بلې پرمختګ کوي او دا ځل به یې د لوبې پایله متفاوته وي د افغانستان د فوټبال لوبډله د ویتنام له لوبې وروسته نن د هند په لور وخوځېده چې د آسیا د ملتونو جامتا د لار موندنې په سیالیو کې ګډون وکړي په دې سیالیو کې به افغان لوبډله خپله لومړنۍ لوبه د جون په 8 د هانګ کانګ پر وړاندې وکړي د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دې هیواد تر ټولو سترې شل اوریزې سیالۍ شپږیزه سږ کال د 8 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي د کرکټ بورډ د رسنیو برخې مسؤل عبدالله پاکتیانی ازادي راډیو ته وویل چې ټولې لوبډلې پلورل شوي او اوس په دې هڅه کې دي چې د لیګ لپاره مالي ملاتړ پیدا کړي ښاغلی پاکتیانی وایي د لوبډلو لخوا د لوبغاړو د اخیستلو یا بولۍ مراسم به هم د روانې جون میاشتې په 10 نیټه ترسره شي د ښاغلي پاکتیانی د معلوماتو پر بنسټ په شپږیزې لیګ کې چې پخوا شپږ لوبډلې لوبېدې سږ کال به 8 لوبډلې ولوبېږي چې ټولې 2 لوبې به پکې وسي او شل ورځې به دوام وکړي د شپږیزې کرکټ لیګ به د جولای میاشتې په 15 نیټه په کابل کې پیل شي او د عبدالغفور رغبت جام بوکسینګ سیالۍ پای ته ورسېدې د بوکسینګ فدراسیون د رسنیو برخې مسؤل ویاسالدین غیاسي نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې 20 غوره لوبغاړي چې پایلوبو ته وتلي وو اتلان شول نوموړي زیاته کړه چې دا سیالۍ د یکشنبې په ورځ د 10 لوبغاړو ترمنځ چې عمرونه یې له 10, 11, 12 او 13 کلونو پورې وو په 13 وزني کټګوریو کې د کابل په ورزشي جمنازیوم کې وسوې دا سیالۍ د وخت عبدالغفور رغبت د بوکسرانو ټولنې او د افغانستان د بوکسینګ فدراسیون په همکارۍ ترسره شوې
زموږ غږله ازادي راډیو ناوړه لکه وړاندې مو چې واورې دل درنو اوریدونکو د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ د کرکټ د 50 او شل اورونو سیالیو لوبلړۍ پیلېږي ویل کېږي چې د پاکستان تیز توپ اچون کې عمر ګل هم په دې سفر کې له افغان لوبډلې سره د توپ اچونې د روزونکي په توګه یو ځای شوې په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره خبرې کړي
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې 500 اوریزې او درې نړیوالې 100 اوریزې لوبې ترسره کوي په همدې مخه افغان کرکټ ملي لوبډلې له کابل د زیمبابوې په لوري سفر وکړ چې دغه لوبي به د جون میاشتې په څلورمه نیټه پیل شي او د جون تر 14 منټې به دوام وکړي.
هوتک صاحب، دا سیالۍ د افغانستان لپاره څومره مهمې دي؟ آیا راتلونکي نړیوال جام ته د وتلو په سیالیو کوم مثبت اثر لري؟
دغه سیالۍ د دواړو هیوادونو لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه چې د 500 لوبې چې دي د او ډی آی سپر لیګ سیالیو پورې اړه لري، او د او ډی آی سپر لیګ سیالیو څخه لوبډلې کولی شي چې نیغ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. افغانستان تر اوسه په او ډی آی سپر لیګ سیالیو کې 9 لوبې ترسره کړې دي چې په 9 کې 1 لوبې ګټلې دي او په ښه مقام 15 مقام کې ځای لري تر اوسه، او تمه ده چې انشاءالله د زیمبابوې پر وړاندې سیالیو کې هم ښه نتیجه ولري تر څو د سیالیو په جدول کې نور هم پورته ولاړ شي.
لدی وړاندې افغان لوبډلې دغه سیالیو لپاره څومره ترتیبات نیولي؟
د سفر وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبغاړو ته په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کیمپ ترسره کړ، چې په تمریناتي کیمپ کې ورسره د روزنې په برخه کې یونس خان او عمر ګل هم شامل ول. دوی ورته روزنه ورکړه، لوبغاړو په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړل چې ډېر څه زده کړي ول او له ښه چمتووالي سره دغه سیالیو لپاره آماده دي. همداراز ورته ویلی شم چې له هغې وروسته د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په خوست ولایت کې د زرغون افغانستان کپ سیالۍ ملي لوبغاړو لپاره ترسره شوې، چې دغه سیالیو مخه هم همدغه نړیوالو 500 لوبو لپاره د لوبغاړو چمتووالی و. لوبغاړي بشپړ چمتو دي، ښه چمتووالي سره یې زیمبابوې ته سفر کړی دی، او د دې سره څنګ کې درته ویلی شم چې د سیالۍ وړاندې افغان کرکټ ملي لوبغاړي زیمبابوې ته واستول شول تر څو شاوخوا یوه اونۍ په زیمبابوې کې خپل تمرینات ترسره کړي.
ویل کېږي چې د پاکستان پخوانی تیز توپ اچوونکی عمر ګل د بالینګ په برخه کې د دې سیالیو لپاره روزونکي ټاکل شوی. آیا رښتیا ده؟ که رښتیا وي، له افغان لوبډلې سره یو ځای کېدل څومره مهم دي؟
په دې سفر کې عمر ګل هم د ملي لوبډلې سره د توپ اچونې د روزونکي په توګه یو ځای شوی. عمر ګل د کرکټ ډګر پیژندل شوی شخص دی، خپل هیواد لپاره په سلګونو نړیوالې 500 لوبې کړې دي او همداشانتې په نورو فارمټونو کې لوبې هم ترسره کړې دي. ورسره څنګ کې د روزنې په برخه کې هم د ښه مخینه لري، نو د افغان کرکټ ملي لوبډلې سره د توپ اچونې په برخه کې د روزونکو په توګه یو ځای شوی. انشاءالله چې د ده یو ځای کېدل به د لوبډلې لپاره مثبت تاثیرات ولري.
هوتک صاحب، که د سلیکشن برخې ته راشو، ځینې انتقادونه شته سره له دې چې ځوانو لوبغاړو ته په لوبډله کې ځای ورکړل شوی، خو د بهیر محبوب په اړه ویل کېږي چې حق یې جوړېده چې په لوبډله کې وای. آیا سلیکشن کې عدالت په پام کې نیول شوی او د بهیر محبوب قضیه څنګه ده؟
لوبغاړي د پرفارمنس په اساس، د هغوی د کارکردګۍ په اساس، فټنس په اساس، او همدارنګه زرته ویل شم چې مخامخ لوبډله ته پکتو په اساس او فارمټون ته پکتو د غټول اړخونو په پام کې نیول شوی دی او د لوبغاړو انتخاب شوی. هغه لوبغاړی چې تر ټولو غوره او بهتر و او په کوم ځای کې چې ځای جوړ د لوبډله کې هغوی ته چانس یا فرصت ورکړل شوی دی. چې موږ په میډل آرډر کې رحمت شاه په څیر لوبغاړی لرو، لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په څیر لوبغاړی لرو، نجیب زدران په څیر لوبغاړی لرو، نو نشو کولای چې دغه لوبغاړي چې پرفارمنس هم ډېر ښه ده، د لوبډلې مهم لوبغاړي دي او نتیجه هم ښه ده، دوی نشو کولای چې ډراپ کړو. او د سرچن کې موږ درته ویلی شو چې موږ په راتلونکي کې د افغانستان الف لوبډله لرو، ایمرجنګ لوبډله لرو، نور ځوانانو ته په هغه کې به ځای ورکړل شي، لکه بهیر شاه محبوب، هغوی ته به په دغه شانت سیالیو کې ځای ورکړل شي. په لوبغاړو انتخاب کې له پوره شفافیت څخه کار اخیستل شوی او حق حقدار ته سپارل شوی.
کبیر تراشو له زیمبابوې سره سیالۍ وته، آیا دا سیالۍ په ژوندۍ بڼه خپریږي؟ تر دې دمه ورته سپانسر پیدا شوی دی کنه؟
بله، هو، د افغانستان کرکټ بورډ د یادو سیالۍ لپاره رسمي اعلان کړی و د سپانسر لپاره، چې د افغانستان کرکټ بورډ دغه سیالۍ ته په لټه کې دی، د سپانسر په لټه کې دی. او همداراز ورته ویلی شم چې دا سیالۍ به په ژوندۍ بڼه خپریږي د افغانستان فورټ ملي چینل څخه.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. درنو اوریدونکو، د افغان کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو، آیا پوهیږي چې په ورځني ډول څومره ورزش لازم دی؟ ورزش کول د زړه د تنګون او اندیښنو لري کولو مثبت او غوره لار بلل کیږي. منظم ورزش د جسمي او رواني سلامتیا برخه ده. البته تل هم د خاص ورزشونو او حرکتو کولو خبره مطرح نه ده. هر ډول فزیکی فعالیت لکه پخو تاګ، منډه، جیم، سینکشی، فوټبال او نور کولای شي زموږ پر حالت ښه اغیز پرېږدي. ورزش د خوښۍ او خوشحالۍ هورمون په وینه کې زیاتوي. د دې تر څنګ د اندروفین هورمون چې د خوشحالۍ هورمون ته ورته ځانګړنه لري په وینه کې ترشح کیږي چې زموږ پر خوښ اوسېدو کې مهم رول لوبوي. ورزش زموږ د بدن د هورمونونو تعادل ساتي ترسو زموږ ټول فزیکی او ذهنی عاملونه په سمه توګه کار وکړي. بل ګټه دا ده چې د ورزشي حرکتو په کولو سره نور تاسې د اندېښنې او خفګان لپاره وخت نه لرئ، ځکه ذهني تمرکز مو په ورزش کولو کې بوخت دی او دا یو غوره خبره ده. راځئ ځان په منظمه توګه ورزشي حرکتو کولو باندې عادت کړو تر څو له بشپړ جسمي او رواني سلامتیا څخه خبر خمن شو. که په ټوله کې وایو، ډاکټران وایي چې خای دیرش دقیقې ورزش کول د ورځې په اوږدو کې بسنه وکړي. هر ورځ دیرش دقیقې ورزش کول مو د ژوند په سبک او خوند کې بدلون راولي. اړینه ده چې هر ورځ د ورزش کولو عادت خپل کړئ تر څو په حال او روان کې مو د خوښۍ اغیز پرېږدي. درنو ملګرو، د لوبول میدانه دا ونی زخبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چېرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته وارخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوشحاله واوسي کې ورته هغه د خفاسي پکې
واده د ژوند یو مهم ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
خوشاله زیات وم اوس ورځکه چې واده پرګرام چلنجې شوی د اقتصاد نگاه خپه یم که نه اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضې که نه په دې خاطر باندې پیسو ته خپه یم چې دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي داسې خرچې زیخته زیاتې دي. خپله واده کتابخانې کار دی او 8000 روپۍ په معاش اخلو دا نش برداشت کوم چې د کور خرچه پوره کړم. خاص د کور خرچه مې کور کې اوس 15000 روپۍ د میاشتې خرچې وړي وسم وړي وسه چای وړه دا چې وړي وس 15000 روپۍ کې او معاش 8000 روپۍ دي. زما خو اراده و چې دا اوس یو کندې روژې نه مخکې بس د اقتصاد نگاه نه وزن ده اوس مې چې خدای پاک دې زړه اقتصاد کې کنه اخته نه بعد به یا دوست نه پیسې خرج کوم بکم چې نشم خو زه زیات را چوي چې دا خرج وسن خلاص څنګه څنګه نه خلاصم زه ته زیات بوج را باندې زه چې واده نه کړم نه ده کوټه باندې کوي ولا کې دې دې کوم زر ویلا کوي دې دا ټینشن کې دا واده ټینشن خو ډیر زیات ده اکیو به زیات لګی رانه.
دا کابل په هنتون د ادبیاتو په هنځي محصل فیصل جلال وای ولور یو بل لوی لګښت چې ځوانان باید تر واده مخکې د انجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا یې پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته، که نه نو دغه یو بوج دی، دی د لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ. نوموړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه را پیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنې دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو نو مانا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. دا په داسې حال کې ده چې ډېر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې په هغه باندې ونازېږي، او خپل ټول لویي، خپل ټول لوړوالی په ډېرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو، د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي، دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوی ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیک مرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې خوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضاریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځېږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کېږي چې کیسه تر خفګانه ورسېږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم سیدي داسې شیان له هلکانو نه غواړي، کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسم کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راکوي، بل که چېرې دوی ګرانبیه جامې ډېرې غواړي، مثلا سره زر ږدي له اندازې زیات، یا مثلا شرط ږدي، نو دغه مسایل دي چې یو څه خفګانونه رامنځته کوي. یا مثلا دا د مېلمنو په رابلنه کې د جنۍ خوا مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډېر مېلمانه راځي، یا به دوی ټولو ته کالي ورکوي، یا به مثلا لنګۍ ګانې ورکوي. داسې هم که دغه مسایل په دغه مراسمو کې دومره مهمه نه دي، یا موږ ډېر سخت نیولي دي، رسمونه رواجونه مو ډېر کړي دي، سخت کړي مو دي، په جای د دې چې اسانه یې کړو د واده مراسم ورځ سره بلې لګیا یي د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هېڅ یو نجلۍ زه نه غواړم، زما د ژوند ملګری دی، دغه مراسمو کې د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي، خوشحاله واوسېږي، ورته هغه د خفه سي په کې، یا مثلا په ده باندې د دومره بوج راسي چې دی ونه شي کولی د خپل واده دغې عظیمې خوشحالۍ نه دی خوند واخلي.
خانولي عادل وایي اوس د پخوا په پرتله حالات بدل دی، او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرفونه کوي، دوی د پرې پوسي چې په راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغو کې پاتې راځي، لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولای سي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې له مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمی باید
دومره زیات نه وي باید یو لک یو نیم لک روپۍ باید وټاکل شي کنه ځکه زیات ور باید موږ ځینې انجهغه د مسافرین دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ورکو ته چې هلته پیسې یاجم په لاره کې څوک در شغلان نه ښکاري څوک سینیم نه وي څوک یو لو انشاءالله بله لوبه وشي بس ختم شي بیا چلګان د پیسو دپاره بس وادو کې باید کمه خرچه وشي لس بوجې وریځې څوک پخې باید پنځه بورې پخې کړي لس منه وخت راړي باید پنځه منه راړي هر څه باید کم شي
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي پایلې څه وي او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثر شي په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم لودین صاحب ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي وجه یې تاسو څه بولې
هیواد څه واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه دی او دا وخت هغې دپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او ولورو زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تېروي
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلېږي دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کېږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت زورون کې یو ډول لپاره
یو خبر ده هم کې کله چې یو خو غوښتنه فرمایش لري هغه نه عمل کیږي د خپل هم یو قدرت پیدا کوي چې کیدای شي دوی هغه شی به چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده هغه وخت هم خوشاله نه وي او پراتلونکي ژوند کې هم دی او بل سره وقته پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبرونه منه لازم ما غوښتنه ونه منله څنګه چې ما غوښتل هغه سی واده راته نه کړ نو زه هم ادا چې سوای نه غواړم خبرې ومنه کنه
دغه وضعیت عمدتاً دغه مشکلات چې فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کیږي ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي په خپل کې جوړ راشي مشران کولای شي چې سیالي او د هم چشمې په نوم باندې دغه ځان خودنې رواجونه د منځه ویسي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي
مهمه خبره انسان د مقابل لوری دی خو ولې زموږ ډېرو ځوانانو ته وسایل مهم وي امکانات مهم وي سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي
هیواد صاحب موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی او په ګډه دغه یو تصمیم نیولای دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې راشو ډېر ساده یو وعده نیولی تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشرانو ته قناعت ورکړي
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي کنه
دغه مصارف دغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هیڅ تړاو نه لري آینده لپاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي خپل او د خپل د ژوند ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه
اوریدونکو د تانی څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بیا خو وخت ولرئ. Yeah.